سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدر من اوریدونکو په دې او ساعت خبرونه کې به واوري چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وی هیواد به د بلې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې د غونډې کوربه وي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سره ترکیه به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه نوي. نن په کابل کې د افغانستان د بوسکشي لیگ پایلو بده او د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په نړۍ کې به په لسګونه میلیونه انسانان د شخړو له امله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود چاو شغلو نن هم درس خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. رویټرز او فرانس پریس اژانسونه د شغلي اوغلو په وینا خبر ورکوي چې افغان چارواکو او د طالبانو پلاوی له ترکیه غوښتي دي چې د دې خبرو کوربه شي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ورته غوښتنه مطرح کړې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د انقره د کوربه توپ قطر کې د سولې د روان بهیر بدیل نه دی، د هغه بهیر تکمیلونکی دی. په ورته وخت کې روسیې اعلان کړی دی چې راتلونکي پنځشنبه به په ماسکو کې د افغانانو د سولې د خبرو کوربه شي. په پکتیا کې اوسارنوال د مرکز ګردیز اړوند لومړی امنیتي حوزې کې وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی نن رسنیو ته د دې پیښې په تړه وویل.
د پکتیا استیناب څارنوال څارنوال شهید حسن یار خپل کلی خطابه کې د شپې په یوه لسو بجو شاوخوا کې د تروریستانو له لوري شهید شوی دی.
ولی زیاته کړه چې قاتلان تښتېدلی دي او کشفي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په میدان وردګ کې افغان چارواکي د هومبي ټانک په مرسته د یو برید مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ ولی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 15 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان ښار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شو.
نظام قرارول کړ چې ورنږدې کېږي د سربازانو لخوا یې شنفعي شوی و، نو بیا پیرونه پر کېږي، بیا هغه خپل هدف ته نه رسېږي، هلته انفجار کوي. نو یو نفر سرباز ده چې شتي زخمي دی، نور تلفات هم نشته.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د استازې فاطمه عزیز پر مړینه په یو بیان کې خوشحالي څرګنده کړه. فاطمه عزیز له وی مودې راهیسې په سرطان ناروغۍ اخته وه چې نن سهار د 28 کلونو په عمر د سویس په یو روغتون کې وفات شوه. نن په کابل کې د افغانستان د اوزلو بلیک پایلو بده د بوسکشتي د فدراسیون سکرتر جنرال میلاد مسیح ازادي راډیو ته د دې لوبي پاړه وویل.
امروز د فاینل مسابقات تیم بوسکشي کندوز د مقابله تیم بوسکشي ولایت کندهار داخل مسابقه میشن.
پرون په نیمه پایلوبه کې کندهار بلخ ته ماتې ورکړه او په بل لوبه کې د کندوز لوبډلې په وړاندې د لوبي لپاره د کابل چاپندازان د لوبي ډګر ته راونه وتل، نو کندوز د حکم له لوري بریالی اعلان شو. په دې لوبو کې د شپاړس ولایتونو ټیمونو برخه واخیسته چې د کپ 15 په کابل کې پیل شوی وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیر حده د شخړو له کبله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به په میلیونونو انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سخت لوږې او مرګ سره مخامخ شي. سرمنشي وویل تر 10 میلیونه ډیر خلک په څه باندې 16 هیوادونو کې د لوږې د اعلان په درشل کې دي. د ده په وینا سره لدی چې تر ډیره جګړې د لوږې سبب دي، خو اقلیمي بدلون او د کورونا وبا هم ورسره مرسته کړې ده. آج ساحل د افریقا شکر، جنوبي سودان، یمن او افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې دي چې د لوږې خطر پکې تر ټولو زیات دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته لدی پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې وی محکمې امر وکړ چې دا اپ به حیایي خبروي او باید منع شي. د تیر کال په اکتوبر کې هم د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې ټیک ټاک بند کړ، خلاص ورسې وروسته بیرته بندیز لري کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د لبنان د وضعیت په خاطر خبرداري ورکړ او د دغه هیواد له سیاستوالو یې وغوښتل چې د یو نوي حکومت په جوړولو د هیواد اقتصاد له ناورینه وژغوري. ژان لودریان وویل د لبنان تر بشپړ پاشل کېدو پورې ډیر وخت نه دی پاتې او دا پاشلتیا به نه یوازې د لبنان د خلکو لپاره ناورین وي بلکې په دې هیواد کې سلګونو زرو سوریایي او فلسطیني کډوالو او درسې سیمې ته به یې غمیزې وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون تیر کال د لبنان لپاره د لارې یوه نقشه وړاندیز کړه او په دې توګه یې هڅه وکړه چې په لبنان کې نوی حکومت جوړ شي. د لبنان د سر اعظم حسن دیاب حکومت تیر دوبۍ په بیروت کې له سترې چاودنې وروسته استعفا ورکړه. دنمارک او ناروې د کورونا وایرس پر ضد د استرازنیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. دنمارکي چارواکو پرون وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی. راپورونه وایي چې په دنمارک یو تن وروسته له دې مړ شوی چې دا واکسین یې وکړ. ویل شوي چې دې واکسین د ځینو کسانو په وینه کې غوټې پیدا کړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې څو کسانو ته دا ستونزه پیښه شوې ده. د دنمارک د روغتیا وزیر په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څیړنو ته اړتیا ده. له دنمارک وروسته ناروې وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازنیکا واکسین ورکول بندوي. د خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. په ترکیه کې د افغانستان د سولې غونډه د اپریل د میاشتې په لومړیو کې جوړیږي. د حامد کرزی او نږدې همکار وایي پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د نوې طرحې ملاتړ کوي.
دا طرحه اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیاوې درلودلې هغه هم کامله شوې ده. د کې هېڅ شک نشته چې پخوانی ولسمشر دغه طرحې ملاتړ کړی.
نور موضوعات هم لرو. په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
په پایو ژوند چې دا څه په سوي دي، شپږ واره مې و ډاکټر تر دې دوري واره مې بل ډاکټر تر وستل، پر اخر څه نه بغل سو څه زګار تخته دی واره پزه او بنده و بیا غوژنه خو دې بیا ستنه خو دې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام واوري. سموګ راغله ازادي رادیو اوري ورزو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه لمړی موضوع ته. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد په د اپریل د میاشتې په لمړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس کوربوي. مولود چاوش اوغلو نن وویل دا ناسته به د دوه د سولې د خبرو په دوام او لدې غونډې سره په همغږي کې وشي. په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې محل کانفرنس جوړیږي چې امریکا د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړې ده. تازه پر روسیه سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د دې طرحې ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
ترکیه ومنله چې استانبول به د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل دا کانفرنس دوه کې د سولې د روانو خبرو په همغږۍ او د دې خبرو د چټکتیا په موخه کیږي، نه دا چې په قطر کې د سولې روانو خبرو ځای نیسي. رویټرز خبری اژانس د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکلي د دې ناستې موخه دا ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په معنادار ډول مخکې ولاړ شي. ښاغلي اوغلو دا هم ویلي چې هېواد طالبانو ته د یو پیغام په لیږلو سره له هغوی غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، سو د سولې خبرې یو پایله ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو په ترکیه کې د افغانستان د سولې پاړه کې دونکو غونډه کې به د افغانستان په ګډون امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او پاکستان برخه ولري. ترکیه داسې مهال د افغانستان د سولې پاړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې تمه ده د مارچ په 13 په مسکو کې هم د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د ځانګړو استازو په ګډون د افغانستان د شخړې پاړه غونډه وشي. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې افغان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا افغان سیاسیونو او طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندی په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د سولې د لنډمهال یا موقت حکومت څخه ملاتړ کړی دی. که څه هم یو شمېر بهرنیو رسنیو په دې کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبره کړې، خو د افغانستان حکومت لا رسمن په دې غونډه کې د ګډون رسمي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو ختیلتیا داسې مال زیاتیږي چې امریکا هم ویلي هڅه کوي په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو په ګډون هغه هیوادونه شریک کړي چې د افغانستان په سوله کې خپلې ګټې نغښتي بولي. امریکا وایي له دې هڅو یو موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي او د همدې لپاره یو طرحه هم ټولو لوریو ته سپارلې ده. تازه د افغانستان مخکېنی جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان لپاره د امریکا نوې طرحه د افغان سولې بهیر د ګړندي کولو لپاره یو ښه چانس بللی دی. ښاغلي کرزي اسوسییټډ پریس سره خپله مرکه کې ویلي د امریکا نوې طرحه افغان ولس ټاکنو ته بیایي، د ښځو او لږکیو حقونه ساتي، اساسي قانون او تاکونو سمون تلار پرانیزی او تر خوید موقت یا لن محالی حکومت وړاندې نه کوي. خو حامد کرزی ته نږدې کسان وایي هغه په دې طرحه کې د یو لړ اصلاحات غوښتنه کړي. د حامد کرزی په خوانی صلاحکار شهزاده مسعود
دا طرحه اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیا درود لاغه هم کامله شوې ده او کېدای شي د راتلونکي اونۍ تر پای پورې دغه طرحه چې تکمیل شوې ده خلیزات یې وسپاري. د کې هیڅ شک نشته چې په خوانی ولسمشر دغه طرحه ملاتړ کړی.
جمهوری ریاست که څه هم د حامد کرزی د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه خایي، خو له دې وړاندې جمهور رئیس غنی د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دریم کال د پرانیست په مراسمو کې ویلي وو هر بنسټ کولای شي د کاغذ پر مخ یو خیال او خوب ولیکي او بیا افغانستان ته د امریکا ولو فرمایش ورکړي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې هم د سولې خبرو د بریا لپاره هڅې روانې دي او دا ځل پکې د ملګرو ملتونو ونډه جوته شوې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانته ناجي انوري هیله خی چې دا هڅې د سولې روانو خبرو په ګړندي توپ کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر اړین دی او د سولې د مذاکراتو د پرمختګ او همدارنګه د توافقنامې نه وروسته قوي ضمانت د همدغې بین المللي سازمان په جدي همکارۍ او د نړیوالو همکارانو په ملګرتیا به عملي کیدونکي وي.
خو له دې ټولو هڅو سره سره هغه څه چې طالبان د سولې لپاره اساسي شرط بولي له امریکا سره د دوی هوکړه ده. هغه څه چې د امریکا نوي حکومت د روسي تایید لپاره لا هم پریکړه نه ده کړې.
په همدې حال کې د سولې لپاره جوړ ائتلاف د امریکا له دولت نه غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. د ائتلاف د دې اندېښنې په څرګندولو سره لیکلي چې د بایدن د دولت نوې وړاندې کړې نقشه د افغانستان د سولې بهیر ټکنۍ کړی چې د ښځو حقونه پکې څنډې ته کیږي. د ائتلاف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې بې ګټې بللي او د امریکا له کانګرس نه غوښتي دي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وڅاري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړولو او د ښځو د ونډې کمیدو یو لړ اندېښنې راپارولي، اوس د سولې لپاره جوړ شوی ائتلاف د امریکا له دولت غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. دغه اداره وایي په جدي توګه اندېښمنه ده چې د سولې د بین الافغاني بهیر لپاره امریکا د ښځو د حقونو لومړیتوب او د دوی معنا لرونکی مشارکت په پام کې نه دی نیولی. د سولې لپاره د ائتلاف اداره د امریکا له کانګرس غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وڅاري. د سولې لپاره د ائتلاف اداره یو پرمختللې اداره ده چې 130 سازمانونه پکې شامل دي او په ټوله نړۍ کې د جګړو د ختمولو او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ د افغانستان د 15 ولایتونو د ښځو لاسلیکونه راټول کړل چې د سولې بهیر او د لاسته راوړنو له لاسه تلل پکې بیان شوي دي. د ښځو د حقونو فعال الها ساحل د سولې په پروسه کې د ښځو په کمرنګوالي او په دغه پروسه کې د دوی پر لږ حضور پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې حکومت غواړي د هر راس شرایطو لاندې له طالبانو سره سوله وکړي، حتی که په دې بهیر کې د ښځو حقونه هم تر پښو لاندې شي.
ما در 8 مارچ مثال هم به خیابان آمدیم و فریاد زدیم که
دی وبل مونږ سکل د مارش په اتمه لارو ته راووتلو او غږ مو پورته کړ چې باید برابر حق او برابر سیاسی ونډه ولرو. داسې نه چې ښوونځي او پوهنتونونو ته ورشو او په دې سره خپل سیاسي سهم قرباني کړو. مونږ په ټولو ساحو کې پیاوړي ښځې لرو. 18 کاله مو پر خپلو ځانونو کار وکړ. ډاکټران او ماستران لرو. اوسنۍ ښځې د مخکینیو 18 کلونو له ښځو سره توپیر لري.
تفاوت از زنای 10-20 سال پیش هستن.
د افغانستان حکومت تل ویلي چې دا اجازه نه ورکوي چې د ښځو او د بشر حقونه د سولې د بهیر قرباني شي. په ټولنه کې د فعالو ښځو پر وړاندې ګواښونه د ښځو او د دوی د نړیوالو ملاتړو بنسټونو یوه بله اندېښنه ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال له پیل نه تر اوسه پورې 8 ښځې چې په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې بوختې وې په هدفي توګه وژل شوي او 9 ټپیانې شوي دي. دغه کمیسیون ویان زبیح الله فرهنگ آزادی راډیو ته وویل شته ګواښونو په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو ونډه پیکه کړې ده.
مسئله مشارکت زنان، مسئله
د ښځو مشارکت او جنسی برابرۍ په ټولنه کې یو بل مورید دی چې ډیری ستونزې رامنځته کړې دي. هیله من یو چې تر بل کال پورې وتوانیږو په ډیری دغو ستونزو بریالي سو.
د ښځو د حقونو مسأله د افغانستان د سولې او سیاسي حل او فصل په برخو کې یو مهمه مسأله ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجیه انوري وایي د وروستیو شلو کلونو لاسته راوړنې د تلپاتې سولې لپاره د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
د افغانستان خلکو د ټولو غشتنو برسیره پر ملي ارزښتونو او هغه ټولو لاسته راوړنو چې په وروستي شلو کلونو کې لاسته راغلي د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د یو خاص اهمیت لرونکی دی او د هغې د ساتنې لپاره له هیڅ ډول هڅې څخه دریغ نه کوي.
په امریکا کې د سولې د جوړېدو ائتلاف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ټرمپ د دولت او طالبانو ترمنځ د توافقنامې راهیسې بې ګټې ګڼي. دغه اداره د افغانستان د سولې لپاره د انتقالي دولت دایمي اوربند اساسي قانون او د دولت جوړښت غوره وړاندیز ګڼي. په دغه لیکنه کې راغلی چې د افغانستان ښځو او نجونو په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. له دې لاسته راوړنو سره سره د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته لومړیتوب نه ورکول او کمرنګه مشارکت یې د ښځو دریځ کمزوری کوي. په دغه لیکنه کې ټینګار شوی چې امریکا باید د افغانستان د ښځو د لاسته راوړنو خوندیتوب ته له ټولو نفوذي لارو چارو کار واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي د دې ناروغیو له کبله په تیره یوه میاشت کې 10 ماشومان مړه شوي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د دې ماشومانو د حال پوښتنې لپاره روغتون ته ورغلی او له میندو ډاکټرانو سره یې خبرې کړې.
د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو په څنګ کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره ناسته ده. وایي چې د زوی ځیګارې تخته او ټوخی کیږي.
پاپا یې ژنه چې دا څه په سوي دي شپږ واره مې و ډاکټر ته ورځي دوری واره مې بل ډاکټر ته ورځل پر اخر په سینه بغل سو وسه ځیګار تخته دی واره پزه بنده و بیا غژنه خوږه ده بیا ستنه خوږه دي وسه ځیګار تخته دی ټوخی کیږي.
د میرویس روغتون د ماشومانو په واټ کې په دغه ډول تنفسي ناروغي د اخته ماشومانو شمیر لسکونو تر رسیدي چې د درملنې لپاره بستر سوي. د دغه ماشومانو ډیره برخه سینه بغل یا د نفس تنګي ناروغي لري. د کندهار د دامان ولسوالۍ د اوسیدونکو عبدالجلیل دوه کلن ماشوم هم د دغه ناروغي له خاطر په روغتون کې بستر سوي.
د سای لنډ لنډ کېدل سای پورت او کښته نه خته د تنفس سیستم نه سوي کولای. نو ډیر پزاګو ډیر سیده د ناروغي ورته ډیر کله خطر سوي. یالته مې بل ډاکټر ته ورسې هغه بیا ورکه راکړه په لور د دې کار مو مستول به چې نش په کې تر کوس.
د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای دوی ته په تیر یو میاشت کې د موسمي ناروغي لامل تر 2300 زیات ماشومان وروړل سوي دي چې ډېرې په سینه بغل اخته سوي.
2301 دیش کښنیانو د تنفسي ناروغي د خطر مراجعه کړې و. د هغه جمله څخه یو څلو نه اتیا چې و هغه په شدید سینه بغل باندې اخته و چې هغه موږ بستر کړی دی. دلې مو علاج وکړی دی او پسې علاج سخت پاک جوړ کړی دی. او د په تیر میاشت کې موږ د سینه بغل ته موږ لاس په ځان راوړو.
سکینه هغه ځوانه میرمن ده چې یو ونې مخکې درې کلن زوی د سینه بغل لامل مرسوي. هغه وایي زوی په روغتون کې تر درملنې وروسته یو ځل بیا ناروغ شو او روغتون ته تر رسیدو مخکې وفات شو.
نو یو میاشت مخکې دا سټینګ مریض شو. سینه بغل سمچ نه شپخانې ته بوتلی هلته شپږ شپې بستر و. بیا کله ډاکټرانو راته وویل ولدا سم دی بوې زبې بیرته کور ته راوستي نیک سم. بیا د درې شپې کې بیا د اس مریض شو چې ما غوښته ځې چې نه شپخانې ته بوزم. هغه ما شام ډیر پزاب ور مشه ډیر پزاب نو سارته نفس وخت یې مرسو.
په عین وخت کې د میرویس روغتون د ماشومانو د برخي ټرینر متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری په ماشومانو کې د تنفسي ناروغي د زیاتوالي علت د هوا وچوالي او ککړتیا یادوي.
د سوی وظیفوي نسج په التهاب باندې اخته شي، دغه ته سینه بغل وي، چې د دو بیا پزله هغه عاملونه خو میکروبونه دي نه، چې په میکروبو کې بکتریا ده، مثال وایرس دی، پنګاس دی، یخ هوا د هوا وچوالی. او خپله بل یو مهم علت خلک په کورو کې محصور شي، یو سړی په زکام اخته وي، یو سړی په یو مرض اخته وي، هغه داسې په ډېر کم وخت کې ټول اخته کي.
ډاکټر ظفر زیاتوي چې میندې دي د یخ په موسم کې د خپلو اولادونو روزنې ته ډېره پاملرنه وکړي او هغوی ته دې اجازه نه ورکوي چې په سړه هوا کې بهر وګرځي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. راپورونو ته دوام ورکو. برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولی. د برتانیې ټلګراف ورځپاڼې د دولتي چارواکو له قوله لیکلي دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه بیا غور کوي. له بلې خوا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست هم د پوهنې وزارت دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولی.
د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام چې د 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولی، د برېټانیا دولت وایي د افغانستان سره د پوهنې په برخه کې به خپلو مرستو بیا کتنه کوي. برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف د هیواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویاند دفتر له قوله لیکلي دوی سمدستي د دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا وغوښتي او له دې هیواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې دي. ټلګراف لیکلی تیرو دوه لسیزو کې برېټانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300,000 زیات نجونو ته یوازې تیرو شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې. پوهنې وزارت داسې مهال دا پریکړه کوي چې لا هم د هیواد په یو ډېر شمېر لرو پرتو سیمو کې زده کوونکي ښوونځي، کتابونو او نورو درسي توکو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې د بهرنیو مرستو ته پته مدي. پرون د پوهنې وزارت وایندې نجیبه آرین ازادي راډیو ته د دې پریکړې دلیل د زده کوونکو د والدینو غوښتنه بللې وه. د پوهنې وزارت د دې پریکړې په اړه په کوردان نه هم مخالفتونه شته. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو سره ټکر کړه.
وایي تصمیم کاملا مخالف هستم و
له دې پریکړې سره مخالفم. د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف ده. دا پریکړه په ښکاره ډول ترانې، سرود او د موسیقي په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کول دي.
شکریہ مشال چې تر 12 ټولګي د هرات په تجربه ویلې سکه زده کړی او په ترانې ویلو سیالیو کې هم ونډه اخیستی. دا پریکړه شاتک او دنجونو پر وړاندې یو ډول تبعیض بولی.
تاسو په 12 کې مفارق تر هغه چې له 12 ټولګي فارغ یم د ترانې ویلو گروپ غړی وم. اوس می هم په یاد دی چې په څومره مینا او لیوالتیا مو شیرونه یادول او بیا مو تمرین کاوه. زه له دې پریکړې سره مخالفه یم ځکه کلونه کېږي چې زموږ د انجنونو ترانې سب شوي او خبرې شوي دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون هم پرون د پوهنې وزارت دا ګام د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف وباله ورسره یې مخالفت وخود. د بشر حقوقو د ستار نړیوال سازمان د اسیا برخي مشري پاتریشا گاسمن هم د پوهنې وزارت د دې پریکړې په خبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو دا ډول کړنې د بندیزونو د لا زیاتوالي لپاره د زمینی برابرول دي. بلخوا یو شمېر خزینه فعالانو د پوهنې وزارت له دې پریکړې سره د مخالفت په پار ځینې ترانې په خپلو ټولنیزو رسنیو خپرې کړي. زهرا موسوی له هم دوی یوه ده. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا هم تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا بنسټ د دیدن د لري چنوي ځوانانو او ځوانانو ته د ژوند کولو پاړه پراخ لیدلوري وښایي. نه دا چې د څو تنو بنسټ پالو او افراطینو د خوښ ساتلو لپاره دا ګلان تیر ته وګرځوي. خو یو شمېر شته چې د پوهنې وزارت له 12 کلونو پورته نجونو باندې ترانې ویلو بندیز تایي. نوید احمد د دې پریکړې په ملاتړ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د نویو ځوانانو د خپل غونډو د ښایست او بې ځایه ستاینې لپاره ګټه پورته کول او پرې ترانې ویل چې بند شي خاوالي کار دی. هڅه مو کړې یو ځل بیا د پوهنې وزارت څخه په دې اړه غبرګون واخلو خو له ډېرو اړیکو سره سره یې څو خبرو ته حاضر نه شول. پوهنې وزارت له دې وړاندې هم له دې قبل تر نیوکې لاندې و چې لومړۍ پریکړه کې یې د اسلامي تعلیمات معینیت لغوه کړی و ولې تر سختو نیوکو وروسته یې دا پریکړه بیرته واخیسته. همدا ډول دې وزارت پریکړه کړې وه چې په هغو سیمو کې چې ښوونځي نه لري تر دریم ټولګي پورې زده کړې په جوماتونو کې وشي. خو ولې په دې اړه هم د خلکو له پراخ غبرګون وروسته دا پریکړه بیرته واخیستل شوه.
تاسو له پیغامونو
زه
سمرګول لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا څون پیغام دی ما چې زه د ازادۍ رادیو ته پیدم. ډیره مننه کوم د ازادۍ رادیو د ما پیغام غږی. خو دې لوړپورو چارواکو شکې ما دا هیله ده، وزیر صاحب شکې ما دا هیله ده، موږ دغه 2014 کې راغلي یو، اوس پورې دا 15 کال ده او موږ مهاجر دلته پراته یو. په کرایه باندې وسم نه کېږي او د کرایه وسم نه کېږي. وړې بچیان خیلخانی دي، هغه وساتو کرایه پرې کوم شي ته ورسي. موږ ته هغه نه راکوي، منځکې نه راکوي، موږ ته دا نمرې راکړي. دا توضیح دي، کارونه خلاص دي، خالي منځکه توضیح کېدل پاتې دي او موږ ته دې دغه منځکه توضیح کړي، دا نمرې دې موږ ته شاره کې راکړي. وسلام.
دغه زموږ د هلمند یو پل دی چې دغه څو ټپاله باندې دغه والیانو صاحبانو یا دا نور کوونکي موږ ته ویلي چې موږ درته جوړوو. بیا هم دا څو والیان سره تبدیل شول، دوه ریس شوله، خو زموږ یو دانه پل جوړ نه شو. دغه بابادي د سرتکړي پر برابر باندې موږ ته ډېر مهم دی چې یو پل موږ ته جوړ. السلام علیکم.
زه مرزا شاکبل یم د بادغیس د بل مرغا خلی څخه مې اړیکه نیولې ده. د ما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوئ، موږ په پولیسو کې شهیدان ورکړي بل مرغا ولسوالۍ کې. موږ ته سیاسرې ناستې دي، یتیمان ناستې، د موږ ماشونه د 2 کاله کېږي نه دی والله. موږ غواړو چې زر تر زره ماش حواله کې زمونږ راپورونه دی واخلي او زمونږ غم دی وخوري. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام در وو ورځې د اونې خبريږي.
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د کورونا وایروس د زیانونو له کبله د اقتصادي مرستو د بستې له لاسلیک وروسته بېګاش په خپل لومړنۍ مهمه وینا وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا پر وړاندې د امریکایانو د واکسین کولو د هڅې د بل پړاو او د ورځني ژوند د بیرته عادي کولو د هڅو یادونه هم وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا وایروس د وبا د اعلان د یو کال د پوره کېدو په مناسبت په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سمڅې په پای کې به یو رڼا بالاخره تر سترګو شي. د دې مطلب نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هر بالغ امریکایي وګړی به د می میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې د واکسین مستحق وي. جو بایدن دا خبره د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسلیک وروسته پر ملي ټلویزیون په خپله وینا کې وکړه. ولسمشر بایدن هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خپلواکۍ تر ورځې یعنی د جولای تر 4مې نیټې پورې به د امریکا ملت عادي حالت ته
وګرځي. زبا د خپلواکۍ دا ورځ واقعیا خاص ورځ کړم. موږ به نه یوازې د ملت په توګه خپل خپلواکۍ ورمنځو، بلکې له کورونا وایروس نه د خپلواکۍ مانځنه به هم پیل کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې اداره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لومړۍ کرښه پرته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولې نړۍ په سطحه زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي، چې شمېر یې تر 9.2 میلیون اوښتی او په دې وایرس پکې د مړو شمېر له 5 لکو او 1.5 زرو زیات شوی دی. ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې اداره به له ایالتونو سره کار کوي چې خلک وکولای سي د کورونا وایرس ضد واکسین په زیاتو روغتیایي مرکزونو، درملتونونو، د واکسینونو په ساحو او ګرځنده مرکزونو کې ترلاسه کړي. جو بایدن تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وبا پر ضد به عاجل اقدامات کوي چې د اقتصادي رکود ستونزه حل سي. د ویلي و چې پر دې تمرکز کوي چې ادارې د د واکمنۍ په لومړیو 100 ورځو کې 100 میلیونه کسان واکسین سي. اوس د بایدن د ولسمشري دورې 50 ورځې کېږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د ارقامو له مخې تر اوسه 4.8 میلیونه وګړو چې د امریکا د نفوس 9.3% کېږي لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ډوز لګولې. 3.8 میلیون نورو کسانو خپل واکسین بشپړ کړی چې د امریکا د نفوس 10.2% کیږي. ولسمشر بایدن پرون تر دې مخکې د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې سند لاسلیک کړ. جو بایدن ویلي چې دا بسته به د امریکا له عادي وګړو سره د کورونا له بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي. سپینې ماڼۍ وایي چې اکثریت امریکایي وګړي به له سبا یا بل سبا نیولې 1400 ډالره د امریکا د ژغورنې پلان پر اساس ترلاسه کوي او هرې کورنۍ ته د هر ماشوم پر سر 3000 ډالره مالیه کمیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د مازدیګر 4:13 دی. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د زهرو کاروان خپریږي، خو له هغه مخکې احمد شیبر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود چاوشوغلو نن هم درس خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. په ورته وخت کې روسیه اعلان کړی دی چې راتلونکې پنجشنبه به په ماسکو کې د افغانانو د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د استازی فاطمې عزیز پر مړینه په یو بیان کې خواشینی څرګنده کړه. فاطمه عزیز لوی مودی رئیس په سرطان ناروغي اخته و چې نن سهار د 24 کلونو په عمر د سویس په یو روغتون کې وفات شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیر حده د شخړو له کبله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتریش دا خبره پروند د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویل چې له سمدستي اقدام پرته به په میلیونونو انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سخت لوږې او مرګ سره مخامخ شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډ ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته لدی پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې وی محکمې امر وکړ چې دا اپ بې حیايي خپروي او باید منع شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د لبنان د وضعیت په خاطر خبرداري ورکړ او د دغه هیواد له سیاستوالو یې وغوښتل چې د یو نوي حکومت په جوړولو د هیواد اقتصاد له ناورین وژغوري. ژان لودریان وویل د لبنان تر بشپړ پاشل کېدو پورې ډیر وخت نه دی پاتې. ډنمارک او ناروې د کورونا وایرس پر ضد د استرازنیکا واکسیناسیون په موقتی ډول ودراوه. ډنمارکي چارواکو پرون وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز نږدې 50 قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په ترڅ کې د نشئی موادو د قاچاق او د 4 قضیو په نتیجه کې 9 قاچاق کوونکي له 2 څخه نیولې بیا تر 14 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادي راډیو ویل محکوم شوی قاچاق کوونکي امنیتي ځواکونو له 213 کیلوګرامو هیروینو، 22 کیلوګرامو خیخی، 422 کیلوګرامو چرسو او 188 کیلوګرامو خشخاشو سره نیولې وو. په غزنی ولایت کې نږدې 4000 کیلوګرامه بنګ ونیول شول. د غزنی ولایت د امنیت قومندانې د رسنیو دفتر وایي چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشې موادو پر یو وزیر عملیات کړی چې په نتیجه کې 3900 کیلوګرامه بنګ نیول شوی او د دې موادو د ساتلو په تور درې تنه هم نیول شوی دي. د نشې موادو دی قاچاق کوونکو غوښتل چې د بنګ پر بسګرو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشې موادو 22 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوی دي. د کورنۍ او چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادۍ راډیو ویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشه موادو د ساتلو او خرڅلو پر سیمو عملیات وکړل چې په نتیجه کې 22 قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول. له دې نیول شویو خلکو سره تر 150 کیلوګرام ډیر نشه مواد لکه هیروین،
خیخا، تابلیت کاغولی او شراب نیول شویدی.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشې موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
مخاد مخدره تو پوړانی کوم وزارت چې هغه ملکی وو او اسمینت مواد مخدره ته نظامی بنای پیدا کړ نو خامخا تغیرات وبشکراولي.
په یو بل راپور کې بواوري چې په پروان ولایت کې د نشئی موادو څخه د پاسه سل قاچاقون کې نیول شوی دی.
نړیوال امنیتي ما که څه هم زموږ امنیتي ځواکونه لاستراوړنی لري خو کافي نه دي.
دا چې اجتماعي رسنۍ د نشئی موادو په ترویج کې څومره رول لري په دې اړه له ارواپو محسن حسن سره مرکه لرو.
دغه کسان چې تخریبي تصویرونه نشرئ دوی یو شکل ریپورت شي خپل د فیسبوک او یا د انستګرام کمپنۍ ته چې وی بلاک کی.
د نورځي په نوم یو صحوی کارکونکو وایي چې معتادین علاج ته غاړه نه ږدي.
مونږ ور سره خبرې کولې معتاد سره د سي د خپل لاسونه د شاته نیولې او د دغمره یو لارګي راوخ کدي شانه تر سو پورې سوارو کی.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
مشکل دا ده چې ته خو به کړه بار کی او مونږ په بلاخته کی.
تاسو اندېخنام پر ځای ده خو چاره څه ده؟ زما پیسې په کار دي.
اوس خبرونه له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو په وړاندې سپیل کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کومې ورځې راهیسې چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شوی د نشئی موادو په قانون کې جدي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د کورنیو چارو له نشئی موادو سره د مبارزې معین وایي کله چې دا دوه وزارتونه سره یو ځای شوي نو له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې هم لسره غور شوی او د یو لړ تعدیلاتو لپاره عدلی وزارت ته استول شوی دی. د ملي شورا له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشنونه هم په دې قانون کې بدلونونه ضروری ګڼي. خدا خبر هم ورسره زیاتوي چې باید نوي بدلونونه د پخواني قانون ټولې نیمګړتیاوي پوره کړي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو لسو کالو کې دا دریم ځل دی چې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې تعدیلات راځي او اخیری ځل په 1996 شمسی کال کې تعدیلات پکې راغلل. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي دا چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شوی نو دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت په قانون، پالیسیو او ستراتیژۍ کې هم یو لړ بدلونونه راشي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق ازادي رادیو ته ویل دا بدلونونه په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت او اړتیا ته په کتو سره راوړل کیږي.
دا هغه بدلونونه لمخې چې له نشئی موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارت ته یو ځای کېدو لامل راغلل. دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې هم یو لړ بدلونونه راسي. له همدې امله پر دې قانون له سره کتنه وسوه، یو لړ بدلونونه پکې راغلل او د قانوني پروسې لپاره عدلیه وزارت ته واستول شو. که څه هم چې دا قانون په 1996 شمسی کال کې تعدیل شوی وو خو وروستیو بدلونونو ته په کتو سره باید په دې قانون کې نور بدلونونه هم راسي.
هغه تعدیلات چې په 1996 شمسی کال کې په دې قانون کې راوړل شول له نشئی موادو سره د مبارزې عالی کمیسون غړي له 1200 وزارتونو او ریاستونو څخه تر 1500 وزارتونو او ریاستونو پورې پراخ شول. د دې قانون لمخې ولسمشر یا د هغه مرستیال به د دې کمیسون او غونډو مشري کوي خو په تیرو دریو کلونو کې یوازې دې کمیسون یو غونډه د ولسمشر او بل غونډه د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ کړې ده. پاته غونډې داسې جوړې شوې چې یوازې د وزارتونو استازو برخه پکې درلوده او مشري به له نشئی موادو سره د مبارزې موین کوله. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دې قانون کې د تازه تعدیلاتو په اړه څه نه وایي خو د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون غړی هاشم الکوزی وایي چې په دې قانون کې چې هر ډول بدلون راځي باید له اړتیا سره سم وي او د اوسنی قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي.
ځینې مشکلات په دې خاطر و چې په خواد مخدره توک په وړاندې کم وزارت چې هغه ملکی وو او اوس مینیت مواد مخدر ته چې نظامی بڼه پیدا کړه نظامی ته ولاړی نو خامخا تغیرات او مشکره ولی نو په دغه موضوعګانو کې چې باید اصلي هغه مواد د چا دی د چا سره راوړل سوی هغه ته باید سزا ورکول شي خدا سي خلک و چې اوسړی بنا خبر و هغه مټر کې به شي ټینګ سو دغه بیچاره مټروان یا دغه سپاری چې په لار راختل وي څه خبرم نو هغه بیچاره کې تبه هم کې درکوه
لنشئی موادو سره د مبارزې قانون او فصله او شپږ اویا ماده لري چې ډیر احکام یې لنشئی موادو سره د مبارزې په وزارت پورې اړه لري هغه وزارت چې د 1998 شمسی کال په وروستۍ کې د ولسمشر د حکم په اساس له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شو
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو پر راپور کې مو اوریدل چې لنشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوی دي
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شي زموږ د واتس اپ شميره ده 0993300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
ترنو اوریدونکو اوس په پروان ولایت کې د سل کاچاکونکو د نیولو په اړه راپور لرو د پروان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې نشې موادو ته اسانه لاسرسي به ډیرای ځوانان موتات کړي د پروان ولایت ځوانان وایي چې لدی ولایت څخه د نشې موادو د کاچاکو په ډول کار اخستل او د کاچاکونکو ښکار فعالیت د دې لامل شوی چې ځوانان نشې مواد په اسانۍ ترلاسه او موتات شي لبل خو بیا د پروان امنیه قومندانۍ وایي چې دوی یوازې په 1999 کال کې څه د پاسه سل کاچاکونکو او د نشې موادو خرڅونکو نیولې دي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري
د نشئی موادو قاچاق کون کی پروان ولایت له کابل څخه د افغانستان شمال او بیا له شمال څخه کابل ته د نشئی موادو د قاچاق د لارې په ډول کاروي د دې ولایت اوسیدونکو وایي نه یوازې دا چې پروان ولایت د نشئی موادو د قاچاق په لار اوخته بلکې په دې ولایت کې نشئی موادو ته اسانه لاسرسي ډیره ځوانان په نشو باندې مخته کړی دي د دې ولایت دوه اوسیدونکو ایمال عبد الله او ندیم افضلی وای چی په پروان ولایت کې نشئی مواد ته اسانه لاسرسي د اندېخنی بار خبره ده
نیروهای امنیتی ما
که څه هم زموږ امنیتی ځواکونه لاستراوړنی لري خو کافي نه دي موږ وینو چې خلک نشئی مواد په اسانۍ سره ترلاسه کوي او استعمالوي موږ له دولت او امنیتی ځواکونو څخه غوښتنه کوو چې دې ستونزې ته ډیره پاملرنه وکړي چې د نشئی موادو خرڅلاو راکم شي او هیوادوال مو په نشو باندې اخته نشي
خطر مبتلا نشن موتات نشن
د ای او خیر د ولایت پروان
په دې وروستي وختونو کې په پروان ولایت کې د نشئی موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر شوی دی موږ له امنیتی ځواکونو څخه غواړو چې مخه ونیسي د غډول د پروان ولایت له امنیتی قومندانۍ څخه هم غواړو چې د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي هر څومره چې د نشئی موادو قاچاق ډیریږي په هغه اندازه معتادین هم ورسره ډیریږي
پد به مواد مخدر بیشتر میشه
د پروان ولایت پولیس هم دا منی چې د سالنګ لاري کابل او له کابل څخه د افغانستان شمال ته د نشئی موادو قاچاق لري شوې دی د پروان ولایت د امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر نورالدین آزادۍ راډیو ټویل په 1999 کال کې چې د پاسه سل قاچاق کون کې له سلګونو کیلوګرامو نشئی موادو سره نیول شوې دی
مدیریت مبارزه با مواد مخدر
نشئی مواد سره د مبارزي مدیریت پر روان کال کې د څلور نوي عملیاتو په نتیجه کې 129 تورن کسان نیول دي له 214 کیلوګرام هیروئین 214 کیلوګرام خیخه 108 کیلوګرام تاریاک 108 کیلوګرام چرس 2321 ټابلیټ کا ګولې او 103 لیټر شراب هم نیول شوې دي
د احصایی او معلوماتي ادارې سربېخې چې په 1999 کال کې پروان د افغانستان یو له هغو 12 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کوکنارو کښت په کې صفر شوی خو له دې ولایت څخه را رسیدلي راپورونه ښیي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې بند کړل کیږي
ترنو اوریدونکو وامه اوریدل چې په پروان ولایت کې د نشئی موادو سل کاچاکونکو نیول شوی دی
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدلاست چې ټریماډول ګولې د انسان ذهن او جسم ته څومره زیان لري؟
په دې اړه باید ډاکټر فرشتي انیس خبري واورو.
ترامادول چې دی انسان خفقی، انسان ته ډیپریشن پیدا کوي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچی پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي، تشویش، خفګان، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي، شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي، د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي، همداسې اشتهای خرابېږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنی سپو سربیره یې په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. په اجتماعي رسنیو کې د نشې موادو ویډیوګانې او انځورونه خپرول نه یوازې دا چې د نشې موادو خرڅلاو ته تبلیغ کول دي، بلکې ځوانان د نشې موادو استعمال ته هم هڅوي. ارواپوهان وایي چې په اجتماعي رسنیو لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک او یوټیوب کې د دې ډول ویډیوګانو خپرول ځوانان بیلاری کوي. دا چې په اجتماعي رسنیو کې دغه ډول ویډیوګانې او انځورونه خپرول د کوم هدف لپاره خپریږي، مخنیوی د کومې ادارې مسؤلیت دی، او په اجتماعي رسنیو کې څنګه د دغه ډول ویډیوګانو مخه نیول کېدای شي، په دې اړه مو له ارواپو محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اجتماعي رسنۍ د نشې موادو په ترویج کې څومره ونډه لري.
په نورو هیوادونو کې اکثره د اعلاناتو په شکل دا شیان نشریږي، خصوصا د الکول او د شرابو کمپنۍ دا کارونه کوي. نو دلته هم دا سیډنی دقیقې نه دي شوي، خو دغه سی ویل کیږي چې دلته هم مافیا شته او یو شکل باندې غواړي چې ځوانان روږدي کی او د خپل دغه موادو ته مارکیټ جوړ کی. نو په دغه شکل باندې دغه ویډیوګانې او تصویرونه نشریږي. بدبختانه ځینې ځوانان ورته په ناپوهۍ سره یا په ناخداګاه شکل دغه ویډیوګانې نشروي یا یو کاذبه خوشحالي دوی ته هغه نشه یي توکي ورکوي که دوی چرس وکړي یا نور مواد، نو په همغه نشه یي وخت کې دوی دغه عمل اجرا کوي.
هغه ځوانان چې نشه مواد نسکي یا عادت نه لري، دغه ویډیوګانې که چیرته ګوري دوی باندې څومره بد اغېز لري؟
د کولمبیا پانتون د نشه یي توکو او اعتیاد ملي مرکز یو سیډنه کړې ده. په هغه کې وایي چې هغه نوي ځوانان چې سوشل میډیا کاروي نسبت هغو ته چې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ نه کاروي، ویلي دي چې 15 مرتبه دغه کسان چې خواله رسنۍ ګوري، سوشل میډیا ګوري، نسبت هغو ته چې له دغو رسنۍ نه کار نه اخلي دوی په سګرټو باندې راځي، یعنی سګرټ سکي. او بیا ویلي دي چې هغه کسان چې سوشل میډیا یا د خواله رسنۍ ګوري، درې مرتبه نسبت هغو نو ځوانانو ته چې هغوی خواله رسنۍ نه کاروي دوی ډیر په الکول باندې روږدي کیږي، او دوه مرتبه نسبت هغو ته چې هغوی سوشل میډیا نه کاروي دوی په چرسو روږدي کیږي. یعنی دغه څېړنه داسې ښیي هغه کسان چې رسنۍ ګوري، که هغه کې هر یوه وي، انسټاګرام، سوشل میډیا وکې یا فیسبوک او سناپ چټ او ټیک ټاک او هر یو ګوري، او له دغه رقم ویډیوګانې او تصویرونو سره مخ کیږي، دوی نسبت هغو ځوانانو نو ځوانانو چې هغوی هیڅ لاسرسی نه لري او یا دغه ویډیوګانې نه ګوري، نسبت هغو ته دوی زر او په لوړه فیصدۍ باندې په نشه یي توکو روږدي کیږي.
اجتماعي رسنۍ په اسانه نه کنټرولېږي، ځکه چې ټول کسان ورته لاسرسی لري، بل خواته داسې قوانین هم په افغانستان کې نشته. نو څنګه یو کس چې دغه ویډیوګانو ګوري دوی ځان وساتي د دغه ویډیوګان نه چې دلته خپرېږي؟
لومړی خو باید دا کوشش وشي چې تر یو حده پورې ماشومانو ته او نو ځوانانو ته موبایلونه او یا د انټرنیټ ته لاسرسی دا محدود شي او یا هیڅ ورنکړل شي، دوی یو رقم قانع کړل شي، په درسونو مصروف شي. او یو او بل دا چې د نشه یي توکو ضررونه ورته وویل شي او د هغو وروسته عواقب ورته بیان شي چې دغه ستونزې او دغه مشکلات لري. او زما په خپل فکر که چیرته په فیسبوک کې او یا په انسټاګرام کې داسې ګروپونه جوړ شي چې هغوی دغه کسان چې په دغه شکل تخریبي تصویرونه او ویډیوګانې نشروي دوی یو شکل ریپورت شي خپله د فیسبوک او یا د انسټاګرام کمپنۍ ته چې هغوی بلاک کې داسې یو جبهه جوړول ضرور دي، ځکه چې مونږ ټولنه کې هم فقر ده، هم د پوهاوي کچه ټیټه ده، هم تعلیمي او تحصیلي کچه ټیټه ده. دا کم ځوانان چې تحصیل لري او دوی د دغو نشه یي توکو په ازرارو پوه دي، دوی کولی شي چې یو شکل یو ګروپ جوړ کړي او دغه کسان چې نشه یي توکو لپاره غیر مستقیم مارکیټینګ کوي او یا ځوانان او نوي ځوانان تشویقوي دا ریپورت کې. خو اصلي قصه دا ده چې کورنۍ کې باید نو ځوانانو ماشومانو ته د نشه یي توکو ازرار او دغو عواقب ور وښودل شي، ورته وویل شي چې دغو شیانو سره پام وکړي چې دا ونه کاری.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1299 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطري ورده. نور زیاده یوه نه دولتي موسسه ساحوي مسؤله ده چې لڅو کالو راهیسی په معتادینو پسیکور په کور ګرځي او معتادی خځې د درملنې لپاره خزینه روغتونونو ته معرفي کوي. دا وایي چې په ساحه کې معتادین زموږ پر مخ د خپلو کورونو دروازې تړي او خزینه معتادین په ډېری سختي علاج ته غاړې دي. دا چې نورزیا په خپل کاري ساحه کې لڅ ډول ستونزو سره مخ شوي په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
منګه خوچکل صحیته زو مختلف قسمه مشکلات سره مخ کی ګولته، په دې کې منګه مختلف کورونو ته ستللې او دوی فحش وای منګه ته بد سلوک منګه سره کوي، کنزلې کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغه کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي او بل اکثره خلک چاقو را باسي، کنزا کوي. د متادین بعضی د سه خراب نظرونه لري د دې په اړه کې چې تاسو منګه څنګه بوزي تر سو پورې سدل تراسي خانه وینی منګه وینی منګه خو روزمره مختلف به خو سره مخ کی ګو، یعنی مختلف ساحو ته منګه زو او مختلف واقع منګه سره پیخیږي. خدای و جالب خاطره سو یو ورځ منګه یو موتات کرلاړو، دروازه مرټکوله، ایس دروازه خلاص نه کړن، د دې منګه یو همکار وی نو خیر د دې کوړ ته په دیوال باندې ورواړو نو ډیره مشکله باندې دوه کسان دل تورته درې ده. دا یو ځان ورخطا کړي د موتات نفر کورته چودریګه څنګه دا مونږه تداوی کو نو سکلې کورته ځان ور خطا ک ال تسپیان ول یو سلور د نسپیان یو دم په مونږه باندې راټول سو د سلور سپیان ام د سی یو طرف بل طرف ته درې د مونږ حق پک حیران پاتې سوسیال ته دروازه نه خلاصي کی دین نه نه قلف کړي او دلته د سپیان ټول راټول سوي دي خو نه پوي ګوس څنګه چلو د خدای پاک رحم او سه مونږ ام د سی ودرې دو حق پک حیران دي سپیان ته ګورو مونږ نه بيخي د سی یو حیران غوندې سوس وس مونږ دوی سره سو کو نو په خپل بیر تلاړه دا ډیره جالب او ډیره هغه واقع و ډیره ترسناک هغه ورځ مونږ ور سره خبرې کولې موتات سره د خپل لاسونه د شاته نیولې او مونږ ته د یو څه اندازه کېدل چې د خو یو کار کوي مونږ سره نه پیګو چې دا دغمره یو لارګي راوخ کدي شانه تر سو پورې سوارو کی مونږ سره خو د دفتر له خوانه ګارد څوک نشته د خو اوس د مونږ موټروان زر را منډ کړه لاسونه ونی ول د سوار ته پرینه خو
نه شی مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټور ده.
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څنګه دی راغلی؟
د نشي توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی.
د هلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاګبر دی ته ګټه کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې اکبر غواړي خپل کور خرڅ کړي او بل ځای ته کډه وکړي. خوشاو خوا غونډیان اجازه نه ورکوي چې کور خرڅ کړي. دا چې خلک ولی اکبر ته د کور خرڅولو اجازه نه ورکوي اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړي ده.
ما
نجیب جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اجاکبر کاکا، سلام شه. بخیر خیرت ده، بخیر راغلی. رضا اجاکبر کاکا پدغه چوکی کنه
خسمه ده کنه ما خدارا ته وای چی د تشی لپاره در وغختم
د دې لپاره مې راوغخته چې زیره در باندې وکم
د تشی زیره
تار ته ویلو چې کور مې خرڅ کا ستاد کور اصلي به شلک افغانی ده خو ما داسې سړی پیدا کړی دی چې په څلوېخ لکه ایرانی سي
عجیبه ده والا دا څنګه سړی دی چې کور په دومره لوړه بیه اخلي
ته نور څه کوې چې څنګه سړی دی ستا کور تر نورو خلکو ګران رانی سي ستا خو پیسې پکار دي
هو پیسې خو د هر چا خوښي وي بل نو زه خو ډیر ضرورت هم ورته لرم له همدې خاطره کور خرڅوم خو دا سړی څوک دی
زه هم نه پیژنم خو کله چې قرارداد سره لیکو ته خپله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه سړی دی او څه کار کوي
والله زه د دې سړي په باره کې اندېښنه لرم خو خیر کله چې راغی ما ته خبر راکړه زه اوس لاړم د خدای په امان
په مخه دې ښه حاجي صاحب
نپوهېږم چې دا وکیل صاحب په کور کې وي که نه تو درېږه دا د دروازې زنګ ووهم اوه دا څه بد سپای لري
السلام علیکم اشرف خان
علیکم سلام وکیل صاحب
جوړ خیرت دی کراری ده رضا جی صاحب چې کور ته ولاړ شو
سمه ده کور ته به ولاړ شو ته دې دا سپای ونیسه چې و مې نه داړي
رضا نه دې داړي چغه ورشه رضا جی صاحب دغه کوټې ته درځه رضا پر دغه توشکه کینه
ښه سمه ده دغه ده کینه
حاجي صاحب پخوا به ښه خوشحاله وې خو نن خفه غوندې ښکاري ناروغه یې که بله خبره ده
والله نه ناروغه نه یم خو یوه اندېښنه لرم
څه اندېښنه لرې
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي او یو څوک یې هم ورته پیدا کړی
نو په دې کې د اندېښنې څه خبره ده خپل کور یې دی او خرڅې یې پیسې به یې پکار وي
ستا خبره سمه ده خو پر یو داسې سړی یې خرڅوي چې د نشهیي موادو قاچاقبر دی ټولې پیسې یې په همدا قاچاقو کې پیدا کړې دي
والا دا خو بده شوه
تر بدو لا بده شوه تر اوسه پورې شکر دی زموږ په سیمه کې نه نشایان شته او نه نشهیي مواد خرڅېږي داسې نه وي چې دا سړی دلته د نشهیي موادو کاروبار شروع کړي
رښتیا هم دا کاروبار ورسره تړلی دی زورور سړی دی بیا یې مخ هم نشو نیولی خو اوس چاره څه ده
چاره یې دغه ده چې حاجي اکبر خو ستا پخوانی انډیوال دی ستا هره خبره مني اول نو موږ دې هم ملګري یو
هو انډیوال خو مې دی خو څه به ورته ووایو
ورته وبه وایو چې پر دې سړي کور مه خرڅوه ته خو هسې هم له دې ځایه کډه باروې موږ به په بله اخته کې
نو هغه به راته ووایي چې خپل کور مې دی ستا یې پسه که یې په احمد خرڅوم که په محمود
ته زموږ د سیمې وکیل او مشر یې ستا خبره مني ته یوازې مخکې شه نورې ماته را پرېږده که یې ستا خبره ونه منله بیا یې زما چاره زده ده
ښه سمه ده د ماسخوتن تر لمانځه وروسته به خبره ورسره وکړو ته تر هغه وخته پورې د کوڅې نور مشران هم خبر کړه
بس سمه ده زه به یې خبر کړم
السلام علیکم ستړی مشه
وعلیکم السلام
خیر راغلی په خیر
ستړی مشه
او وکیل صاحب خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست تاسو کور ته ډوډۍ وخورو
نه ډوډۍ نه خورو د یوې خبرې لپاره راغلی یو
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست
مونږ خبر شوې چې کور دې خرڅ کړی دی
تر اوسه خو مې نه دی خرڅ کړی خو له یو چا سره مې وعده کړې ده
له چا سره دې وعده کړې ده
والله زه خپله نه پېژنم رهنما والا پیدا کړی دی
رښتیا هم ته به یې نه پېژنې خو موږ یې پېژنو ډېر بد سړی دی
څنګه بد سړی دی
د نشهیي موادو قاچاقبر دی او د نشهیي موادو څو کارخانې هم لري
نو زه خو د نشهیي موادو په کاروبار کې شراکت نه ورسره کوم یوازې کور ورباندې خرڅوم حاجي صاحب
مشکل دا دی چې ته خو به کډه بار کې خو مونږ به په بلا اخته کې که دې سړي په دې سیمه کې د نشهیي موادو کاروبار شروع که بیا به څه کوو
ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده خو چاره څه ده زما پیسې پکار دي تاسې ما ته پیسې راکوئ او که کور څخه رانیسئ
که لږ پیسې دې پکار وي زه به یې په پور درکړم که ډېرې دې پکار وي کور دې په ما خرڅ کړم
نو دا سړی خو یې په څلوېښت لکه افغانۍ رانیسي ته دومره پیسې لرې چې په همدې به یې رانیسي
دا کور په دومره پیسو نه ارزي کارځېدلی ما در څخه رانیوه دا سړی خو قاچاقبر دی حرامې پیسې یې ډېرې ټولې کړې دي
داسې به وکړو چې ستا کور به په څو رهنماو کې به یې کړو هر څومره به یې چې درلوده په هغه به یې به در څخه واخلو
واجي صاحب وکیل صاحب ښه وایي په تو راهنماو کې بای بای کو که هر څومره بای درلوده زه درې لکه افغانۍ زیاتې درکوم.
ښه سمه ده، دغسې به وکوو. زه ولاکه خبرم چې دا سړی قاچاق بر دی، واده مې نه ورسره کوله. خیر اوس هم وخت شته، په هغه یې نه خرڅوم، په تاسو یې خرڅوم.
جنجال نه خلاص کړو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.